درنو دوستانو سلام علیکم سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په پیل کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په دې هیله یم چې یوه ښه او خوشحاله ورځ به مو پیل کړې وي. د ازادي رادیو خپرونې هره ورځ د سهار له 8 بجو پیلېږي او د ماښام تر 8 بجو پورې یې په منځنۍ څپه 2.6 په ټول افغانستان کې اورېدلی شي. د افغانستان په ګڼو ښارونو کې زموږ خپرونې د FM په 0.5 په 5 په صاف او واضح توګه اورېدل کېږي. د نن ورځې خپرونې د معمول سره سم له سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې پیلوو. په سر کې هم د مهمو خبرونو سر ټکي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پایل شو. ولسمشر اشرف غني وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې وبخل شي او هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولي. د افغانستان د ولسي جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پایل شو. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي تیره شپه ازادي راډیو ته وویل کاندیدان د تل تر 25 نیټې وخت لري چې انتخاباتي کمپاینونه وکړي. ښاغلي دولتي زیاته کړه چې کاندیدان باید له اړوند قوانینو ته درناوی وکړي.
تمام کاندیدان باید مقررات و قانون انتخابات در کارزارهای انتخاباتی نگه داشته باشند و رعایت بکنند.
ښاغلي دولتي په عین حال کې له امنیتي ارګانونو څخه غوښتنه وکړه چې د کمپاینونو پر مهال د ولسي جرګې د کاندیدانو امنیت خوندي کړي. د ولسي جرګې انتخابات د روانې میاشتې په 28 نیټه په پام کې دي، البته د تلې د میاشتې. ولسمشر محمد اشرف غني ویل هر اړخیزو څېړنو وروسته به خزینه بندیانې وبخل شي. ښاغلي غني دا څرګندونې پرون په غزني کې له یو شمېر ښځو سره په کتنه کې وکړې. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي ولسمشر غني د غزني والي ته امر وکړ چې د غزني د معباس د خزینه بندیانو فهرست ورته برابر کړي، څو د خلاصون په شرایطو د برابرو میرمنو د بخنې په اړه فرمان صادر کړي. خبر پاڼه زیاتوي چې د غزني میرمنو له ولسمشر سره په کتنه کې د خزینه بندیانو د ستونزو، ښځو ته د کاري فرصتونو د چمتو کولو او د خزینه خبریالانو د امنیت او ځینو نورو مسلو په اړه خبرې کړي دي. جرمنی د افغانستان د اقتصادي پرمختګ لپاره 240 میلیون یورو نوې مرسته اعلان کړه. په کابل کې د جرمنی سفیر پیټر پروګل پرون کابل کې د دې مرستې د اعلانولو پر مهال وویل چې 230 میلیون ډالر معادل دا مرسته به په 2013 میلادي کال کې په افغانستان کې د کاري فرصتونو د رامنځته کولو او کلیوالو سیمو ته د اوبو او انرژۍ د رسولو، د ښځو د ځواکمنولو او ښي حکومتوالۍ د یقیني کولو پر چارو ولګول شي. د بغلان پولیس وایي په دې ولایت کې د څلورو وسلوالو وسلوالو غلو د نیولو خبر ورکوي. د بغلان امنیه قمندان وایي چې دا شکمار د نهرین پولی خمري د لوی لارې په اوږدو کې نیول شوی دی. هالنډي چارواکي وایي چې و کسانې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلانولو په تور نیولي. د هالنډ د لوی څارنوالۍ دفتر په یو بیان کې وایي چې پولیسو دا مشکوک کسان د پلازمېنې امستردام د جنوب په 100 کیلومترۍ کې پارنهم او د جرمني او بلجیم جنوبي سرحدونو ته نږدې په ورت ښارونو کې نیولي. د لوی څارنوالۍ په بیان کې راغلي چې دې کسانو د نیولو اقدام د هغه استخباراتي معلوماتو پر بنسټ وشو چې ویل یې د دې ډلې 24 عراقي مشر غوښتل پر یوه لویه غونډه حمله وکړي او ګڼ شمېر خلکو ته مرګ شوبله واړئ. پولیس شک لري چې دوی د انتحاري واسکټونو او ماشینګنو په وسیله پر خلکو د برید نیت درلود او غوښتل یې په یو بل ځای کې موټر بم چاودنه وکړي. هالنډي څارنوالان وایي چې تورن کسان د 24 کلونو ترمنځ عمرونه لري او د عراقي مشر په ګډون د دوی درې تنه په خاطر دی له تروریستي ډلو سره د یو ځای کېدو لپاره بهر ته د سفر په هڅه مجرم پیژندل شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره د شنبې ته رسیدلی. دا سرمشریزه نن رسمن پیلېږي. د ولسمشر پوتین نږدې همکار یوری اوشاکوف پرون وویل چې د پخواني شوروي اتحاد د غړو هیوادونو مشران به د ډیرو حساسو او سختو مسایلو په اړه بحثونه وکړي. پوتین په اذربایجان کې یو مختصر کاري سفر درلود او تاجکستان ته له باکو کوڅه ولاړ. د دوشنبه په سرمشریزه کې د بلاروس، قرغیزستان، قزاقستان، ازبکستان، اذربایجان او مالدو و ولسمشرانو او د ارمنستان صدر اعظم خپل ګډون تایید کړی، خو له ترکمنستان څخه به مرستیال صدر اعظم ګډون پکې کوي. دا 2040 کال د فوټبال د اروپای جام د سیالیو د کوربتوب لپاره جرمنی غوره شو. د اروپای جام د کوربتوب لپاره دواړه ترکیه او جرمنی کاندیدان و. خو د اروپا د فوټبال د فدراسیون اجرایه کمیټي 12-4 په وړاندې د جرمنی په ګټه رایه ورکړي. جرمنی په 1978 کال کې هم د اروپای جام کوربه و، خو ترکیه پر سږني کال سربیره درې ځلې مخکې په 2008، 2012 او 2014 کلونو کې په دې برخه کې ناکامې هڅې کړي. جرمنی همداراز دوه ځلې په 1940 او 2006 کلونو کې د فوټبال د نړیوال جام کوربه پاتې شوه. د اروپایي جام په سیالیو کې د شاملو 40 ټیمونو 150 مسابقې د جرمني په پلازمینه برلین او 9 نورو ښارونو کې ترسره شي. تمه ده چې د دې لوبو 2.8 میلیونه ټکټونه به بازار ته د خرڅلاو لپاره وړاندې شي. او د هند او بنگلاديش ملي لوبډلې نن د آسیا جام په فاینل لوبه کې په دوبۍ کې سره مخامخ کیږي. دا لوبه د کابل په وخت د مازیګر په 4:00 پیلېږي. دا د افغانستان په ګډون د آسیایي جام د 4 غوره لوبډلو شپږمه وروستۍ لوبه ده او ګټونکي به یې د جام کپ له ځان سره وړي. په 4 غوره ټیمونو کې د پاکستان لوبډله هم شامله وه، خو د چهارشنبې په ورځ د بنګلادیش په وړاندې له ماتې وروسته حذف شوه. افغانستان په دې لړۍ کې ټولې 15 لوبې وکړې. لومړۍ لوبه یې له سری لنکا او دوهمه یې له بنګلادیش څخه په لوی توپیر وګټلې او د څلور غوره ټیمونو پړاو ته ولاړ، خو په دې پړاو کې دوه لوبې په ډېر لږ توپیر پاکستان او بنګلادیش ته وبایللې، مګر پنځمه وروستۍ لوبه یې له هند سره مساوي کړه. دوستانو خبرونه لازادې راډیو نه اوري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې هر وخت چې وغواړئ پیدا کړئ. په دې خبري مجله کې وړاندې دا رپورټونه او موضوعات لرو. په داسې حال کې چې نن رسمن په افغانستان کې د ولسي جرګې د کاندیدانو انتخاباتي مبارزې پیلېږي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړې دي. کابل ښاروالي وایي د ولسي جرګې کاندیدان باید د خپلو کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د ښاروالۍ له کړنلارې سره سم د ښار په مناسبو ځایونو کې ولګوي. همدارنګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له رسنیو غوښتي چې ټولو کاندیدانو ته دې یو ډول وخت ورکړي.
له ټولو رسنیو نه مو د دې غوښتنه وکړه چې دوی باید هغه توازن په پام کې ونیسي، حتی د دې وکړي چې دغه ټولو نماندان ته یو شان وخت ورکړي تر څو دوی خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. او دا به هم واورئ چې د مقتونی ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ته په وینا کې له خپلو خلکو وغوښتل چې د دې هېواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتانه تحریم کړي. د ژوند رنګونه او لویدیځو مطبوعاتو ته کتنه هم لرو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي. په پام کې ده چې د بایومیټریک له دستګاوو څخه د تلې پاتې ویشتمه د ولسي جرګې په انتخاباتو کې کار واخیستل شي. د افغانستان لوی ملي ائتلاف له دې مخکې ویلي و که بایومیټریک سیستم ونه کارول شي نو ښایي په انتخاباتو کې ترغلۍ وشي او خبرداری ورکړی و چې دوی به یې تحریم کړي. احمد تکل او په دې اړه نور جزئیات.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې تر دې دمه یې د بایومیټریک 4000 دستګاوې ترلاسه کړي او ډېر ژر به نورې هم ترلاسه کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال معازله دولتي تیره شپه ازادي راډیو ته ویل چې پاتې 4000 دستګاوې به راتلونکې اونۍ ترلاسه کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له 4000 زیاتې دستګاوې ترلاسه کړي او تمه ده چې د رایې ورکولو د ټولو 21000 مرکزونو لپاره چې 4000 ورته په پام کې نیول شوي دي د اړتیا وړ بایومیټریک دستګاوې په راروانه اونۍ کې کمیسیون ته ورکړل شي. ښاغلی دولتي وایي هڅې روانې دي چې بایومیټریک دستګاوې د رایې ورکولو ټولو مرکزونو او محلونو ته واستول شي، خو نوموړی یادونه کوي چې په بیلابیلو دلایلو د رایې ورکولو ځینو مرکزونو ته د دې دستګاوو د نه رسېدو په صورت کې به کمیسیون بیا هم د امکان تر حده هڅه وکړي چې انتخابات له درغلۍ پرته او په شفاف ډول ترسره کړي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مالی او اداري مرستیال همداراز وویل رای پاڼې به د رایې ورکولو مرکزونو ته د راجستر شویو خلکو له فهرست سره سم واستول شي. خو د آزادو او عادلانه انتخاباتو ټولنه د انتخاباتو په ورځ د دوو طریقو له کارولو سره مخالفت کوي. د دې ټولنې اجرایوي رئیس یوسف رشید آزادۍ رادیو ته وویل دوه ګونې طریقې ښایي داسې ستونزې رامنځته کړي چې بیا به اداره کیږي نه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د ولسی جرګې په انتخاباتو کې له بایومیټریک سیستم څخه د کار اخیستو پریکړه وروسته له هغه وکړه چې له څو سیاسي ګوندونو جوړ لوی ملي ائتلاف بایومیټریک سیستم د درغلیو د مخنیوي لپاره مهم وباله او ویل کله دې سیستم څخه کار وانه خیستل شي نو دوی به انتخابات تحریم کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د دې سیستم په مرسته به دا یقیني شي چې یو کس له یو ځل زیاتې رایې ورنه کړي. په پام کې ده چې د ولسی جرګې انتخابات د روانې تلې یا میزان د میاشتې په 28مه نیټه ترسره شي. همداراز د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن جمعه د میزان په 6مه نیټه پیلېږي او د میزان تر 15مې پورې دوام کوي.
اخو کابل خاروالی د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتي چې باید د خپلو کمپاینونو په جریان کې تبلیغاتي عکسونه او پوسټرونه د دې پر ځای چې هر ځای نصب کړي باید د خاروالی د کړنلارې سره سمې د خار په مناسبو ځایونو کې ولګي. د خان محمد سین څخه په دې اړه تفصیل اورو.
د تبلیغاتي شرکتونو د بل بورډونو کارول په هغه ځایونو کې چې خلکو ترافیکو ته ستونزې پیښې نشي د خوازو نصبول او پر دیوالونو لسټیکر لرونکو پوسترونو لګولو ډډه کول هغه موارد دي چې د کابل ښاروالۍ په خبره د ولسی جرګې کاندیدان باید د کمپاینونو په بهیر کې په پام کې ونیسي. د کابل ښاروالۍ د کلتوري خدمتونو مرستیال شاهپور صداقت د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د ولسی جرګې کاندیدان باید د کابل ښاروالۍ لکړنلارې سره سم خپل انتخاباتي کمپاینونه پیل کړي.
دا طرز عمل خود گنجان نیم که یو میتونن از هایم
دو ویل مونک پا کرنلاره که راولی چه دوی کولیش پخار که لبنر نا استفاده و کریو داس زینو که چه خلکو و ترافیکو تستونزی جوری نشی حل تا دل خوازو نا کار وقت لنرو نا دی پا تاکل شمیر ولگوی چه هم خار خراب نشی و هم خلکو و ترافیکو تستونزی پیخ نشی. دا غشان دی پر دیوالونو لسٹیکر لرون کو بینرونو لنزبولو هم دده وکری خاغلی صداقت وبل په دې برخه کې بل سرغړاونکو سره د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په همکارۍ قانوني چلند وشي. په پام کې ده چې د جمعې په ورځ د میزان په 6مه د ولسی جرګې د کاندیدانو کمپاین لغزنی ولایت پرته هیواد په 3 ولایتونو کې پیل او د همدې میاشتې تر 15مې به دوام وکړي. بلخوا د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی وایي کاندیدان باید د انتخاباتي مبارزو لایحه په پام کې ونیسي او په مالی لګښتونو کې دی هم عملي کړي. د یاد کمیسیون د معلوماتو له مخې د انتخاباتي کمپاینونو په جریان کې د هر کاندید لپاره د لګښت اندازه له 3 لک افغانیو نه نیولې تر 2,06,000 پورې ټاکل شوې ده. یو بل ته د کاندیدانو د مزاحمتونو مخنیوی د دولتي امکاناتو له کارولو او له سیمه ییزو ژبنیو مذهبي او قومي تعصبونو نه ډډه کول عامه نظم په پام کې نیول او د مالي لګښتونو رعایتول په دې برخه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ترتیب شوي لایحې عمده موارد دي. په ورته وخت کې ځینې کابل ښاریان وایي چې کاندیدان باید د کمپاینونو په جریان کې د ښار نظم په پام کې ونیسي او انتخاباتي پوسترونه په داسې ځایونو کې ولګوي چې د ښار سیره بدرنګه نه کړي.
دوستانو و موریدل چې د کابل ښاروالۍ د ولسی جرګې له کاندیدانو غوښتي دي چې خپل عکسونه او پوسټرونه د هر ځای نه لګي بلکې په مناسبو ځایونو کې دي ولګي. بل خواته د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د کمپاین له پایله مخکې ولسی جرګې ته د کاندیدانو څخه غواړي چې په خپلو کمپاینونو کې نور اصول هم په پام کې ونیسي. دا کمیسیون له رسنیو هم غواړي چې د کمپاینونو د پوښښ لپاره د بېطرفه او توازن دې مراعت کړي. دا کمیسیون د ویان رسیال زبی الله سادات ازادۍ رډیو ته وویل چې په کمپاینونو کې د څار لپاره یو کمیټه هم جوړه ده چې د کاندیدانو سرغړونې به څېړي. له ښاغلي سادات سره یوسف خان زدران مرکه کړې او په سر کې پوښتلې چې تر سنیو لپاره د دوی تګلاره څه ده.
له ټولو رسنیو نه مو د دې غوښتنه وکړه چې دوی باید هغه توازن په پام کې ونیسي، حتی د دې وکړي چې دغه ټول نوماندان ته یو شان وخت ورکړي تر څو دوی خپلې برنامې له خلکو سره شریکې کړي او د هماغه برنامو پر اساس خلک دوی ته رایه ورکړي. په ورته وخت کې مو له کاندیدانو څخه هم دا غوښتنه کړې ده چې دوی له دولتي امکاناتو څخه استفاده ونه کړي. که چېرته دغه موضوعات رابرسېره شي نو امکان دې شته دی چې د هغوی سره قانوني چلند ترسره شي. رئیس جمهور هم په دې اړه باندې فرمان ورکړی دی، هر هغه دولتي چارواکی چې د کوم کاندید په ګټه له دولتي امکاناتو نه استفاده وکړي دوی به له دندو څخه لرې کېږي او عدلي او قضایي ارګانونو ته به هم معرفي کېږي.
په ټوله کې د کاندیدانو لپاره شرایط څه دي؟ فرضاً شاید دلته ویره دا موجوده چې ځینې کاندیدان خورا زیات مصارف وکړي او په ښارونو کې بلبډونه ډېر وي یا لوی غونډې راوبولي، په اصل کې دلته امنیتي ګواښونه هم موجود دي. دوی ته ستاسې هغه کلنلاره څه ته بیان شوې ده او که چېرې څوک ډېر مصرف کوي هغو باندې تاسو لیده کاته لرئ که نه؟
بله بله، همدغه موضوع هم په قانون کې صراحت لري. د ټاکنو د قانون د اوو یایمې مادې د لومړی فقرې پر اساس باندې کاندیدان باید هغه موارد چې هغه په قانون کې ذکر شوي دي هغو ته باید دوی نظر وکړي. په هغه ولایتونه چې هغې کې د هغې مساحت او همدا ډول هغلته د خلکو د ګڼې ګوڼې شمېره زیاته ده، په هغې ولایتونو کې دوی کولای شي تر 2,300,000 افغانۍ نه نیولې تر 2,645,000 افغانۍ پورې مصارف ترسره کړي. او هغه ولایتونه چې په هغې کې نفوس کم دی هغو کې دوی د 800,000 افغانۍ نه نیولې تر 900,000 افغانۍ پورې کولای شي مصارف ترسره کړي. که چېرته دغه رقم څخه لوړېږي مونږ یوه کمیټه رامنځته کړې چې 10 کسان د هغې کمیټې په لاس کې قرار لري. دوی به په همدې اړه باندې خپلې څارنې ترسره کوي. که څوک د قانون خلاف عمل ترسره کوي د دوی سره به قانوني چلند ترسره کیږي او
دلته امنیتي ګواښونو ته په کتو وروستیو هغه مجموع باندې په ناستو باندې راټولېدو باندې چاملې شوي دي. د امنیت په اړه باندې تاسو څه ډاډ درکړل شوی دی چې کاندیدان په صحیح ډول کمپاین کوي، څنګه یې وکړي، څه کړنلاره دوی ته وضع شوي ده، که نه امنیتي ځواکونو ډاډ درکړی چې دوی به امنیت نیسي؟
امنیتي بنسټونو هم له موږ سره دغه ژمنه کړې ده او له کاندیدانو څخه دې غوښتنه کړې په هغو ځایونو کې چې دوی تجمعات ترسره کوي، دوی راټولېږي او خپل کمپاینونه ترسره کوي، خپلې برنامې خلکو ته اوروي. دوی د امنیتي بنسټونو په جریان کې واچوي تر څو د دوی امنیت خوندي کړي او خدای مکړه د کومې پیښې سره مخامخ نشي. نو دا بیرته ورګرځي کاندیدانو ته، د دوی مسؤلیت دی چې هر ځای کې چې دوی راټولېږي امنیتي ځواکونه په جریان کې واچوي تر څو د کومې پیښې شاهد ونه اوسي.
دوستانو، د انتخاباتو د خپلواک کمیسون لا ویان خغلی سادات سره مو مرکه واوریده. تاسو مخه غلا ازادي راډیو نه اوري.
ازادي خبری مجله اوري.
واشنگتن پوسټ ورځپاڼې د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر مایک پامپیو د ځانګړي استازي په توګه د زلمی خلیلزاد د غوره کېدو په افغانستان کې د امریکا د اوږدې ولسکلنې جګړې په اړه مقاله لیکلي. د ورځپاڼې په لیکنه د امریکا د اوږدې جګړې د ختمولو مسولیت چې د پای ته رسېدو نښې نه ښکاري خلیلزاد ته ورپغاړه شوی. ورځپاڼه وایي چې ښاغلی خلیلزاد په 2001 کال کې د طالبانو د رژیم د ړنګولو لپاره د امریکا د ولسمشر جارج دبلیو بوش د ادارې لخوا د جوړې شوې طرحې په عملي کولو مرسته کړې وه. واشنگتن پوسټ لیکي دغه په خټه افغان امریکایي ډیپلوماټ چې د جمعې په ورځ یې د وفاداری لوړه وکړه موظف دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو د پایل لپاره کار وکړي. د واشنگتن پوسټ په خبره طالبان هغه ډله ده چې د خلیلزاد د زیږیدو د ټاټوبې ډېرې برخې په کنټرول کې دي. د واشنگتن پوسټ د دې مطلب د لیکوال په باور خلیلزاد دې ته خوشبینه دی چې دا وار وضعیت بدل دی، خو هغه له تېره زده کړي چې باید محتاط اوسي. واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې زلمی خلیلزاد دندې ته له راستنېدو وروسته په خپله لومړۍ مرکه کې ویلي داسې ښکاري چې یو شمېر طالبان د احتمالي پخلاینې او د افغانستان د جګړې د پای ته رسولو په لټه کې دي. خلیلزاد زیاته کړې دا بله وخت مخکې وي چې اټکل وکړو خبرې به چیرته او څه ډول ترسره شي، خو د ورځپاڼې په باور د امریکایي ډیپلوماټ د ایران او طالبانو په ګډون په مسکو کې د سولې د خبرو په اړه د امریکا احتمالي ګډون نه دی رد کړی. ډیپلوماټ خبرونه بیا په خپلې وروستۍ ګڼه کې د افغانستان او امریکا د دوالخیز امنیتي تړون په اړه مقاله خپره کړې. د مقالې په پایل کې د دې تړون د بیا کتنې لپاره د افغانستان د ولسي جرګې د غړو د رایې اچولو مسلې ته اشاره شوې ده. ډیپلوماټ وایي ولسي جرګې دوه اونۍ مخکې داسې وخت دې تړون د بیا کتنې لپاره مثبته رایه ورکړه چې ډېر شمېر وکیلانو په غونډه کې ګډون نه درلود. وړاندې لولو چې د کابل واشنگتن د امنیتي تړون د بیا کتنې په سر د ټینګار په پار د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول یو شمېر سیاستوال ځینې غونډې هم جوړوي او جوړې کړې دي، خو ډیپلوماټ د افغان حکومت د اجرایه رئیس عبدالله په حواله وایي چې په نیویارک کې خبرې کړي د عبدالله له قوله ویل شوي ښاغلی کرزی له دې فرصته د نورو هدفونو لپاره ګټه اخلي او دا چې خپل شخصي نظر څرګند کړي. په دوام کې د ښاغلي عبدالله د چهار شنبې د خبرو په حواله ویل شوي چې د ولسي جرګې د دوه اونۍ مخکې رایه اچولو او غونډه اصلا د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي تړون د تطبیق په سر څرخېده. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی پرون غزنی ته تللی و. نوموړي وویل چې په غزنی کې به انتخابات او د انتخاباتو نیټه د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په خوښه نه بلکې د دې ځای د خلکو په خوښه وټاکل شي. له غزنی څخه حبیب الرحمن تاثیر رپورټ راکوي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي په غزنی کې به د ولسي جرګې او ولسوالیو لپاره ټاکنې د غزنی د ولسونو په خوښه او د هغې له لورې په ټاکلې نیټه ترسره کیږي. د پنجشنبې په ورځ غزنی ته د یو لوړپوړي دولتي پلاوي په مشرۍ د راتلو په وخت ولسي خلکو ته په غونډه کې ښاغلي غنی زیاته کړه، موږ په غزنی کې د داسې ټاکنو پلویان یو چې د ټولو قومونو او ټولو قشرونو وګړي پکې ونډه ولري. هغه وویل ماته د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه د منلو نه، بلکې ماته د غزنی د خلکو پریکړه مهمه ده. سرور دانش او انجینر محمد خان ته واک ورکوو چې څنګه دا ستونزه د غزنی د خلکو په خوښه هوارولی سي.
غزنی در افغانستان پس لکه ده کزره آرام نهی وجود نارامه ده.
ولسمشر محمد اشرف غنی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې له غزنی څخه پرته په ټول هیواد کې به د تلې میاشتې په 28مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو ټاکنې چې وار له مخه درې کاله ځنډېدلې وې ترسره سي.
ومو اوریدل چې ولسمشر محمد اشرف غنی په غزنی کې خلکو ته ویلي دي په دې ولایت کې به د انتخاباتو نیټه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون نه بلکې د دې ځای خلک ټاکي. دغلته د خلکو د اعتراضونو له کبله د میزان یا تلې د میاشتې په 28مه نیټه انتخابات نه ترسره کیږي، البته د ولسي جرګې انتخابات. تاسو موږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ او زموږ سهارنۍ نیم ساعته خبري مجلې ته کوکې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو له کبله د چابهار بندر په اړه د هند اندېښنې په پام کې نیسي. د موضوع تفصیل به د عصمت ساروان څخه واورو.
د امریکا متحده ایالاتونه به د ایران په چابهار بندر کې د هند پر پروژې د ایران پر ضد د امریکا د بندیزونو اغیز په پام کې ونیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي او منځنۍ آسیا مرستیالې الیس ویلز د دې خبرې د کولو په ترڅ کې وویل چې دا بندر د هند او افغانستان ترمنځ ارتباط ټینګوي. الیس ویلز د هند خبری شبکې ته په مرکه کې وویل د چابهار په اړه موږ د بندیزونو د اغیز د څېړلو په حال کې یو، نو د ارزونې پروسه روانه ده او موږ به د هند اندېښنې او په دې کې ګټې چې افغانستان ته صادرات زیات کړي او خپل هیواد ته له افغانستان څخه واردات ډېر کړي په پام کې ونیسو. میرمن ویلز همداراز وویل تر کومه ځایه چې موږ د عمل ګډ هر اړخیز پلان یا د بندیزونو پلي کېدو ته ګورو، فکر کوم چې په احتیاط به یې د مثال په توګه د افغانستان لپاره اخیس ورزه او چې کېدای شي ویلري. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ له ایران سره د 2015 میلادي کال له اتمی موافقې له وتلو وروسته پر ایران بندیزونه اعلان کړل. پر ایران د امریکا د بندیزونو د اعلان له همغه پیله اندېښنې مطرح شوې چې ممکن دا بندیزونه د چابهار له لارې د هند او افغانستان راکړه ورکړه اغېزمنه کړي. تېر کال هند د چابهار بندر له لارې افغانستان ته 1200 لکه ټنه غنم ولېږل. پاکستان اجازه نه ورکوي چې هند له افغانستان سره د دغه هیواد د خاورې له لارې راکړه ورکړه وکړي. چابهار یوازینی ارزان او لنډه لار ده چې هند او افغانستان د هغې په وسیله راکړه ورکړه کولی شي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خانوم رسیال خانجان علي کوزی وایي چې د افغانستان حکومت او افغان سوداګر هم هیله لري چې امریکا به د چابهار بندر په خپلو بندیزونو کې شامل نه کړي.
او خورا د افغانستان د سوداګرو پیشنهادم دلات ما پر جمهور اشرف غنی ته داو چې په مشترکو جلسو کې په نور بل ملي جلسو کې دا پیشنهاد وکړي چې په اول په مجموع کې افغانستان په جنگ کې د دې تاجرات مخلاشي او دا قیدات پیرانی شي، نو خبرې ځکه چې دا اقتصاد به زمونږ وغوړي او دلته جنگ هم جریان لري او کبه دا نه نو چې چابهار بندر د افغانانو په مخ باندې خلاصي او د دې قیداتو نه سره راوځي.
د افغان سوداګرو په وینا د هند په مرسته د چابهار بندر پروژه په وچه کې د ایسار افغانستان د ترانسپورت لپاره یو نوی کوریډور یا دهلیز دی چې له یوې خوا د پاکستان پر بې باورو لارو د افغانستان اتکا پای ته رسوي او له بلې خوا د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان سوداګري راکړه ورکړه میلیاردونو ډالرو ته لوړولی شي.
د افغانستان د ولسی جرګې لپاره د کاندیدانو انتخاباتي کمپاین نن رسمن پیل شو. ولسمشر اشرف غنی وایي له هر اړخیزو څېړنو وروسته به په غزنی کې یو شمیر ښځینه بندیانې وبخل شي. هالنډي چارواکي وایي چې اووه کسان یې په هالنډ کې د یوې لویې تروریستي حملې د پلان په تور نیولي او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د ګډو ګټو د خپلواکو هیوادونو د ټولنې په سرمشریزه کې د ګډون لپاره دوشنبه ته رسیدلی. د مقتونی ولسمشر پرون د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته وینا کې ل خپل خلکو وختل چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. یونان لو وشکلون رئیس چې پخوانی یوګوسلاویا ټوټي او مقدونی د جلا هیواد په توګه ترې بیل شو وایي چې مقدونی د دې هیواد په شمال کې د یو ولایت نوم دی. احمد تکل رپورت لري.
د مقدونی ولسمشر جورج ایوانوف لرای ورکوونکو غوښتي دي چې د دې هیواد د نوم د بدلون لپاره ټول پښتنه تحریم کړي. د مقدونی خلک د یکشنبه په ورځ د هغې موافقې په اړه په یوه ټول پښتنه کې رایه ورکوي چې د صدراعظم زوران زایوف په مشرۍ نوي سوسیالیستي حکومت له یونان سره لاسلیک کړی او باید دې پښتنې ته ځواب ووایي چې د مقدونی نوم په شمالي مقدونیه بدل شي کنه. دا ټول پښتنه به هغه وخت اعتبار مومي چې په سلو کې 50 خلک ګډون پکې وکړي. ولسمشر ایوانوف پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې په دریم ورځ په خپل وینا کې وویل د دله هیواد څخه د تاریخي ځانوژنې غوښتنه شوې. نوموړي یادونه وکړه چې په ټول پښتنه کې رایه ورکول یو حق دی خو مکلفیت نه دی. د مقدونی ولسمشر څرګنده کړه چې دای به د سپتمبر په 13 نیټه په ټول پښتنه کې رایه ورنکړي او زیاته یې کړه پوهیږي چې هیوادوال به هم د ده په شان هوښیار کار وکړي. ایوانوف چې د دې موافقې له سرسختو مخالفانو څخه دی په خوا تر دې هم پر هغو امریکایي او اروپایي چارواکو انتقادونه کړي چې په وروستیو څو